احمد شیبریم د ازادي راډیو د لسو بجو د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا پخوانی مشر عبدالله افغانستان ته ستون شو. ښاغلی عبدالله چې تیر کال د زمري په میاشت کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته څو میاشتې په کابل کې و، د غویي په میاشت کې له افغانستان ووت. د پخپله فیسبوک پاڼه کې افغانستان ته د بیرته ستنېدو خبر ورکړی دی او بیا واکس خپور کړی دی چې یو شمېر کسان د مشرانو جرګې د پخواني مشر فضل هادي مسلم یار په ګډون هرکلی کوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړی استاد جان سوپکو وایي د بشري حقونو په برخه کې د طالبانو نظر نه دی بدل شوی. ښاغلی سوپکو ازادي راډیو ته په دې تړاو وویل دیوای پښکاره توګه د طالبانو لید د بشري حقونو شذو او حتی د رسنیو د ازادۍ په برخه کې چې په افغانستان کې مرسخت ناتړ کړی نه دی بدل شوی. طالبانو تر اوسه د ښاغلی سوپکو د دې خبرو په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې دا ډول تورونه رد کړي دي. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وایي چې په افغانستان کې له اړو خلکو سره د مرستې لپاره په 2022 کال کې یو میلیارد او څلور سوه میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د دې ادارې مشر ماری ایلن مګروتی په یو راپور کې چې پرون خپور شو ویلي چې باید میلیونونه افغانان و او له هغې ډلې میرمنو، ښوونکو او حتی ډاکټرانو ته حیاتي مرستې برابرې شي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې د افغانستان نشتې 40 میلیونه وګړي له غذایي ناامنۍ او له دې ډلې 6.8 میلیونه د لوږې له خورا سخت حالت سره مخامخ دي. ترکی رسنیو له دې هېواده د نشتې 200 افغان وګړو د ایستلو خبر ورکړی. دې رسنیو پرون د ترکی چارواکو په وینا وویل چې په ترکیه کې په غیر قانوني ډول ډېره 221 افغانان په یوه الوتکه کې له استانبول څخه کابل ته واستول شول. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د لوی کمیشنرۍ د تیرې جنوري میاشتې د راپور له مخې اوس مهال په ترکیه کې له 300,000 افغان کډوال اوسېږي چې د 115,000 په شاوخوا کې قانوني اسناد نه لري. د پاکستان په کراچي شهر کې یو شمېر بلوڅ محصلینو او د هغوی د کورنۍ غړیو د پرس کلب مخې ته پرلط وهلی. دا اعتراض کوونکي وایي چې یو شمېر محصلین په روسیو کې په کراچۍ او د پاکستان په نورو برخو کې تریتم شوي دي. دوی امنیتي ادارې په دې چاره تورنوي، خو هغوی دا تورونه ردوي. د پاکستان حکومت په 2011 کال کې د ورکو شویو بلوچانو لپاره یو کمیسیون جوړ کړ چې سش کال د څه باندې 6,200 د هواري خبر ورکړ. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 2:09 په ټول افغانستان کې اوري. په افغانستان کې له بشري حقونو څخه د سرغړونو په تړاو د ملګرو ملتو د بشري حقونو د ځانګړي راپور ورکوونکي څرګندونې لرو. طالبان سوي
هیڅ داسې مورد نشته چې ثابته کړي د استخباراتو ځواکونه دي له قضا او محکمې پرته څوک وزلي وي یا اعدام کړي وي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د نوبل د جایزې ګټونکي ملالې یوسفزۍ په افغانستان کې د نجونو تعلیم ته ژوره اندېښنه ښکاره کړې، او دا به هم واوري چې امریکا د افغانانو د کډوالو د ځانګړو ویزو بهیر ګړندی کړی.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي په پنځشیر کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه د بشري حقونو د بی مدافع ډلې د ادعاو په ارتباط ویلي دي چې په دې برخه کې شفاف او بشپړې څېړنې ته اړتیا شته. ریچارډ بینټ پرون په ټویټر کې ولیکل چې د بشري حقونو د څار سازمان تازه راپور د دل مخکینیو څېړنو سره سمون خوري. هیومن رایټس واچ پرون په خپل راپور کې طالبان تورن کړل چې د پنځشیر په ګډون د افغانستان په یو شمېر سیمو کې ملکیان نیسي، شکنجه کوي او په ځینو مواردو کې یې وژني. جزئیات احمد تکل په راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي چې د افغانستان په شمال کې د بشري حقونو د سرغړونو د ادعاو په اړه د هیومن رایټس واچ وروستی راپور په دې اړه د دل روانو څېړنو سره سمون لري. ریچارډ بنټ پر ټویټر په یو بیان کې د بشري حقونو د څار د سازمان وروستی راپور ته چې وایي د طالبانو ځواکونه په پنځیر ولایت کې ملکی وګړي نیسي او شکنجه کوي اشاره کړې ده، او لیکلي دي چې د دې سرغړونو په اړه شفاف او بشپړ تحقیقات پکار دي، او زیاتوي چې له مسؤولو کسانو سره هم باید په دې خاطر حساب کتاب وشي. ښاغلی بنټ لیکلي د افغانستان د کړکیچ ټول ښکیل اړخونه مسؤلیت لري چې د ملکی وګړو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. د بشري حقونو د څار سازمان چې مرکز یې په نیویارک کې دی پرون وویل چې د طالبانو ځواکونو په پنجشیر ولایت او نورو سیمو کې بې پوښتنې اعدامونه کړي او اسیر وسلوال او نور بندیان یې تریتم کړي دي. هیومن رایټس واچ دا کارونه جنگی جرایم بللي. په پنجشیر کې د روانو بشري سرغړونو د ادعاو په اړه د بشري حقونو د څار د سازمان څېړونکي فرشتې عباسي ازادي راډیو ته وویل
زموږ څېړنې ښیي چې طالبان له مې میاشتې راهیسې په پنجشیر ولایت کې پراخ حضور لري او سرتیرو یې خلک نیولې شکنجه کړي او په ځینو مواردو کې یې په دې شک چې د ملي مقاومت د جبهې لپاره کار کوي وژلي دي.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته په یو غږیز پیغام کې د هیومن رایټس واچ دا راپور رد کړ.
د استخباراتو او امر بالمعروف ارګانونو په ګډون د اسلامي امر ټول ادارې له مجرمینو سره د اسلام د مقدس دین د اصولو پر رڼا کې چلن کوي. هیڅ داسې مورد نشته چې ثابته کړي د استخباراتو ځواکونه د قضا او محکمې پرته څوک وزلي وي یا اعدام کړي وي او یا د امر بالمعروف وزارت کارکوونکو څوک وهلي او ټکولي وي.
د بشري حقونو د څار د سازمان څېړونکي فرشته عباسي وایي چې د پنجشیر په ځینو ولسوالیو کې لا هم لسګونه کسان له طالبانو سره بندیان دي چې اجازه نه لري له خپلو کورنیو سره وویني او مدافع وکیل یا داسې محکمې ته چې د دوی قضیې په عادلانه ډول وڅېړي لاسرسی نه لري. طالبانو له نږدې لسو میاشتو راهیسې چې واک ته رسېدلي په پرله پسې ډول د بشري حقونو د سرغړونو ادعاوې رد کړي دي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي
په هنه
زموږ مو په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته مو په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام 0.5 صفه.
د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی وایي په افغانستان کې د نجونو د تعلیم د برخلیک په خاطر خورا زیاته اندېښمنه ده. طالبانو که څه هم په پیل کې ویلي وو چې د نجونو له تعلیم سره مخالف نه دي، خو له نږدې لسو میاشتو راهیسې چې دوی پر افغانستان واکمنان شوي د منځنیو ښوونځیو او لیسو نجونې له زده کړو بې برخې شوي دي. ملاله یوسفزی پرون په سویډن کې د کمپاین یوې غونډې ته په وینا کې وویل طالبانو د افغان نجونو د تعلیم په مسله کې څو ځلې خپل نظر بدل کړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی وایي چې شای لشپژم د لوړو ټولګیو زده کوونکي نجونې هیڅکله ښوونځیو ته د تلو فرصت ترلاسه نه کړي. ملاله یوسفزی په سویډن کې د چاپریال ساتنې په هدف د کمپاین په یوه غونډه کې رویټرز خبري اژانس ته وویل د طالبانو مشران د نجونو د تعلیم د مخنیوي لپاره هره ورځ یوه نوې پلمه وړاندې کوي.
I'm concerned that it's taking longer and longer. It's been 8 or 9 months.
اندیشمنه یم چې دا کار ولې ځندنی سو. شونځي ته د هلکانو د ستنېدو په اړه د طالبانو د اعلان اته نه میاشتې تیرې سوې، خو د منځنیو شونځیو او لیسو د نجونو د تعلیم په اړه لا هم پریکړه نه ده سوې. طالبان هر ورځ خپل نظر بدلوي، یو نیټه اعلان کړي بیا هغه بدل کړي، کله د یونیفورم کله نورې پلمې لټوي. خو د نړۍ مشران باید د افغان نجونو د تعلیم د حق په برخه کې جدي دریځ ونیسي. موږ نسو کولای په داسې یوه نړۍ کې ژوند وکړو چې هلته د یوه هیواد نجونې له زده کړو بې برخې وي.
ملاله یوسفزی چې له کلونو راهیسې د نجونو د تعلیم لپاره مبارزه کړې ده، لس کاله مخکې په خبر پښتونخوا کې د پاکستاني طالبانو په برید کې سخته چپی سوه. نوموړي په داسې حال کې د افغان نجونو د تعلیم پر اهمیت ټینګار کوي چې د طالبانو حکومت له نږدې لسو میاشتو راهیسې له شپږم د پورته ټولګیو د نجونو پر تعلیم بندیز لګولی دی. د بشري حقونو د څار سازمان د ارقامو له مخې په افغانستان کې له تعلیم د محرومو شاوخوا 3.5 میلیون ماشومانو له ډلې په سولو کې 9 نجونې دي. د طالبانو حکومت ویلي دی چې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه د بحث لپاره یوه کمیټه ټاکل سوې ده، خو تر اوسه هیڅ معلومه نه ده چې د دې کمیټې کار چیرته رسېدلی او د نجونو ښوونځي به څه وخت پرانیستل سي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانانو لپاره د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یا اس ای وی ورکړه چټکه کړې ده. دا وزارت څرګندوي چې په درېمو هیوادونو کې د خپلو سفارتونو د کارکوونکو شمیر زیات کړی څو دا بهیر ګړندی شي. نور په دې راپور کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د افغانانو لپاره د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یا اس آی وی د ورکړې بهیر چټک او ساده کړی، خو لا هم ځینې افغانان وایي له دې امله چې دا پروسه ځینې نیمګړتیاوې لري دوی ورته اندېښمن دي. یو افغان چې نه غواړي نوم یې د امنیتي ستونزو له امله په دې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل یولس کاله یې له ناټو، آیساف او امریکایي عسکرو سره په بیلابیلو برخو کې کار کړی، خو وروسته له دې چې د افغانستان جمهوري نظام سقوط شو د اس آی وی ویزې د اخیستو غوښتنه یې وکړه، خو وایي لای کارونو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی.
ډیر بد حالت کې یو، افغانستان کې موږ ته سم پام نه دی کړی، یوازې زه نه بلکې ډیر خلک چې له امریکایانو، ناټو او ایساف سره کار کړی دوی خپله کورنۍ او اولادونه له ګواښ سره مخ دي. هغه کسانو چې له دوی سره همکاري کړې نه باید له پامه وغورځول شي. موږ ته نور هیڅ هیله نه ده پاتې.
خو هغه اعلامیه چې پرون ناوخته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا خپره شوه په کې لیکل شوي دوی په دې برخه کې له افغانانو سره په خپلو ژمنو ولاړ دي او دا بهیر چټک کړی. اعلامیه کې زیاته شوې په کابل کې د امریکا د سفارت د چارو له ځنډېدو وروسته د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په دریو هیوادونو کې په سفارتونو او قونسلګریو کې د کارکوونکو شمیر هم زیات کړی چې د کډوالۍ د ځانګړو ویزو مراحل مخته یوسي. خو یو شمیر افغانان چې د اس آی وی قضیه لري او اوس هم افغانستان کې دی وایي دریو هیوادونو ته د تلو توان نه لري او په افغانستان کې امنیتي وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي. یوه میرمن چې نه غواړي نوم یې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل د 2020 کال په اګست کې هغه مهال چې طالبانو افغانستان ونیو اس آی وی ویزې د اخیستو غوښتنلیک ورکړی، خو تر اوسه یې هیڅ کارونو پرمختګ نه دی کړی. هغې له یو امریکایي بنسټ سره نږدې څلور کاله د ټولنیزې همغږي کوونکي په توګه کار کړی.
د 2021 کال د اګست په 22مه می سایبی کیس ته اپلای وکړه، که څه هم ټول اسناد می پوره دي ولی تر اوسه می د کیس نمبر نه دی راغلی. لک تر لګه د هاغو کسانو قضیه وسړي چې له دوی سره یې کار کړی، که می لګښتونه راکړي بل هیواد ته ځم، خو له دې پرته اقتصادي وضعیت می ښه نه دی، نشم کولی ولاړ شم.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2021 کال په جولای کې د افغانانو لپاره 8000 اس آی وی زیاتې ویزې اعلان کړې. د 2014 کال راهیسې 4500 اس آی وی ویزې د افغانانو لپاره ورکړل شوې. له دې پرته امریکا او نړیوالو شریکانو یې د تیر کال د اګست له 15مې وروسته په ځانګړو پروازونو کې لږ تر لږه 140 ویزې افغانان له افغانستان وویستل. له دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا هم ویلي له افغانستانه به د هغو کسانو د ویستو لړۍ روانه وي چې له امریکایي عسکرو او ادارو سره یې کار کړی دی.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت په نږدې راتلونکي کې هند، چین او کویت ته د آریانا د هوایي شرکت د الوتنو د پیل خبر ورکوي. د دې وزارت ویاند امام الدین احمدي ازادي راډیو ته وویل
چین ته به انشاءالله د همدې روانې میاشتې په 3 تاریخ باندې لومړی پرواز وشي چې د سکیجول مطابق نورمال پروازونه به شروع کیږي، هفتوار پروازونه به کیږي. همدارنګه کویت او هند سره هم خبرې روانې دي چې خبرې مثبتې دي انشاءالله ولعزیز ژر تر ژره به هند او همدارنګه کویت ته هم مستقیم پروازونه شروع شي.
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان له هوایي ډګرونو څخه اوس مهال متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان، پاکستان، ازبکستان، ایران، ترکیه او روسیه ته الوتنې کیږي.
د ازادي راډیو د موسیقۍ خبرونه